پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزنور ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅې چې د هیواد د افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسمت څاروانده خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چې پرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کانفرنس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې. وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې څومره چې ممکن وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. د سرپل ولایت د سیمه ایزې اردو د ټولي قومندان نن ووژل شو. د سرپل امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته وویل د سیمه ایزې اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماین وچاودید. د امنی قومندان په وینا په دې پیښه کې د سیمه ایزې اردو د ټولي د قومندان ترڅنګ یو سرتیری هم وژل شوی دی. په ننګرهار کې تیره شپه د نارنج ګل مشاعره جوړه شوه. د تا ورته مشاعرې په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې هم دود شوي. خو د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره له شپږ پنځوس کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان د ګڼو سیمو د شاعرانو په ګډون جوړیږي.
ما د خپل نظر د زور وشو درک را لیا، تشمه درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا.
په دې مشاعره کې د ډیورن کرشي د پوری غاډي شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د محمد ظاهر شاه د سلطنت په مهال په 1440 لمریز کال د جلال آباد په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان تر طرحې چې پرون خپره شوه، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. دوی ویلی باور لري چې ملتونه باید یو داسې نړیوال تړون ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي چې له اوباو سره مقابلې ته چمتووالی ولري. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجیوا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. تاکل شویر چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکي اونۍ خپور شي. اغلی جورجیوا وایي له کرونا او باو د هغې له عواقبو سره د مقابلې لپاره د حکومتونو د 14 تریلیون ډالر مالی ملاتړ له کبله د نړۍ له اقتصاد سره مرسته شوې، خو د نړۍ په هیوادونو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو بهیر یو شان نه دی. د بریتانیا امبر مؤسسه چې له کلونو راهیسې په نړۍ کې له سکرو څخه د لږ تر لږه کار اخیستو لپاره هلې ځلې کوي په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د 2019 میلادي کال په پرتله د لمریزي او بادي انرژي تولید په سلو کې 15 زیات شوی دی. له نوی کیدونکو یا تجدیدیدونکو سرچینو د برېښنا تولید تیر کال 314 تیرا واټ ساعته زیات شوی چې د نړۍ د یو لوی هیواد د ټول انرژي له مصرف سره برابرې شي. د دې راپور له مخې تیر کال د نړۍ کابو په سلو کې لس برېښنا لمریزه یا بادي وه چې دا د 2015 کال په پرتله په سلو کې څه باندې دوه برابره ده. اوس د هند په سلو کې نږدې نه، د چین په سلو کې نه نیم، د جاپان په سلو کې لس، د برازیل په سلو کې یولس، د امریکا په سلو کې دولس او د ترکیه په سلو کې دولس انرژي یا برېښنا بادي یا لمریزه ده. اروپا د لمریزې او بادي انرژي له نظره په نړۍ کې لومړی مقام لري. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د آسیا او افریقا په پرتله خورا لږ لمر لري. د جرمنی په درو کې یو برخه انرژي بادي یا لمریزه ده او بریتانیا په سلو کې نه ویش انرژي للمر یا باد ترلاسه کوي.
ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅه چې د هېواد د افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. له بادغیس ولایت څخه هرات ته یو کډه شوی کډوال
چینانو ماشومانو زیتو شال کسوانو گدائی کئی یو کپ اونو نو پیدا کئی سیاسوری مدار پر دار بانی گیر جی
د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست د یو کمپاین په ترڅ کې کورنۍ هڅوي چې خپل نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړي هغه هلکان وي او نجونې وي زموږ نږدې ښوونځیو کې نوملیکنه ورته وکړه.
په نړیوالو مسایلو کې په برما کې د سیاسي وضعیت له خرابېدو سره متحدو ایالاتونو خپلو یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغو کورنیو ته له دې هېواده د وتلو سپارښتنه کړې ده. د خبرونې دوهم نیمایي مو هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی سولې روانو هڅو موضوع ته. د امریکا متحده ایالات وای د استانبول غونډه په افغانستان کې تل پاتې اوربند او یو وصول سیاسي جوړجاړي ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونه په ترکیه کې د متحده ایالاتونو سفارت په یو خبره کړي خبر پانه کې کړي. په خبر پانه کې د غراز ویل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا زنګړی استاذ زلمی خلیل زاد ترکیه ته خپل څلور ورځنی سفر کې د دې هیواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې د تیاری او د غراز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. تر اوسه دغه غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو تمه ده دا غونډه په راتلونکي اونۍ کې وشي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د هواري لپاره مهمه بولي. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال تعقیب کړي دا او نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه کې دونکي غونډې د اجنډا نیټه او مخ په اړه بحث کړي. دا بحثونه ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څلور ورځني سفر پر مهال شوه. په ترکیه کې د امریکا سفارت په وخت راکړي خبر پاڼه کې لیکلي خلیل زاد د ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبری او مالکیت او د نړیوال ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندی کولو لپاره واده لارده. خبر پاڼه زیاتوي له افغان لوري هم وکړل شوې چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې لیکل شوې د استانبول غونډه به له افغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یو سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربان لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. زلمی خلیل زاد څلور ورځې په ترکیه کې او هلته د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سیداد کونال سره کتلي دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کارنې ته نه ده اعلان شوی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 15 د دې غونډې د کیدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږېږي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو پرون د آسیا زړه کانفرنس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیستي. پورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا هم د ترکیه غونډه د افغانستان د قضیه د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرستیال اسد الله سعادتی وایي په دې غونډه کې بعد افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې شي. د وویل
د ترکیه د غونډې لپاره هغه ملي سیمایز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یو هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او آن د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سلیرویش ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو جمهور رئیس غني به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی نه دی. طالبان هم وایي چې د دې غونډه کې د ګډون لپاره خپل منځي مشورې روانې دي. د ترکیه غونډه چې د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره خورا مهمه بلل کېږي او تر پای امریکا د سیمې او نړۍ له هېوادونو وغوښتې چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې لا پیاوړې کړي، د ملګرو ملتونو تر څارنې او مشرۍ لاندې کېږي.
بلې مننه کور ودان. قدر منوریدونکو و موردل چې د امریکا متحده ایالات وای په استانبول کې کیدونکې غونډه چې تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به وشي. دا غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دې غونډې ته ډېرې هیلې ځکه غوټه شوې چې یو میاشت وروسته هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شوې تړون کې کړای دی. دغه تړون له مخې باید له افغانستان د اپریل میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه ووزي. طالبانو هم یو لړ ژمنې کړي، خو مختلفو لورو ویلي چې تر اوسه پورې طالبانو دغه ژمنې نه دي په ځای کړي، او د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې په دغه تړون له سره غور کوي او همدارز له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو. خو یوه مهمه موضوع چې په افغانستان کې د روانو هڅو سره تر څنګ ډېر مطرح کیږي د شخړو کمول او د اوربند موضوع ده. په افغانستان کې بیا هم شخړې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د نړیوالې د بشري حقونو مدافع ټولنې ویلي چې لوګه او د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا 4 میلیون انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او نورو دلایلو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه ټولنې پر افغان حکومت او دغه راز نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل مکلفیت پر ځای کړي او دغو کسانو ته د اړینې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د افغانستان حکومت بیا وایي د بې ځایه شوو شمیر د دې نیمایي دی چې دا ټولنې یادوي، خو وایي تیر کال په دې برخه کې اړین کار کړی دی. نور به له فریبا ظاهر واورو.
دین د باد سوال آیا ته د عالم مراد له سوالې چې په لان اوس په دغه هرات کې نو کرښه د اوس سوالې کې د شارې کې څو زره ریشن کې خبر ورکړل شو. موږ دا ماجر چې دا پر راغلي یا څلور زره کور یا 5 زره کور مشر هیڅ کوم کوم نه دي سوي او چې نه ما شمال نه زی په شار کې سوالو به دایې کړی یو کټ اورونه پیدا کړي چې اثر ودار په دربا نږدېږي.
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویټونو نس ناروغي د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خبر شو، هم دې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کوروسوي لاسنیوي وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب، د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکو اغیز په اړه څرګندونې شوې. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي، او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیایي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشره سمیره حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمیر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خورېدو وېره سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډیره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت په وایي ل دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنوي بي ځای سوي شمیره راجسترته وي ده، او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تیرو 15 کلونو کې خپل کورونه وټلې، خو ډیره برخه د دوی په وینا بیرته خپل کورونه تتللې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغه کډوالو ته د لازم مرستو د رسولو هڅې جاری دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر ازادي رادیو ته وویل
د سال 1399 88 هزار بجا شوه.
په 1999 کال کې 88 هزار کسان بيځای شوي دي. په مجموع کې 110 کسانو ته مرسته رسیدلې دي. 4000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بيځای شوي دي د ژمي مرسته رسیدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته تللې دي چې د بیرته تګ بهیر د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شوه.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځای سوي کډوالي. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې لښوخه 12 میلیون افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، 15.5 میلیون په بیړني وضعیت کې دي. نو موږ د ژمنه هم کړې و چې دبليو اف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 12 میلیون کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړه او طبيعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د تاجکستان د اقتصادي پرختیا سوداګرۍ صنعت او ټکنالوژي له وزیرانو سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د آسیا زړه استانبول پروسې په کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر کړی. نوموړي وویل چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت او اقتصادي اړیکو په پرختیا د سوداګریزو اړیکو آسانتیاو تاجکستان ته د افغاني محصولاتو صادراتو پر وړاندې د دونو لری کولو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابلو سکتورونو کې د پنګونې د ګډي همکارۍ پر فایل خبري وکړي. د خبره خغلی غوریانی ویل چې افغان سوداګر د سوداګریزو ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لګن ستونزو سره مخ دي. د خغلی احمدی د معلوماتو پر بنسټ خغلی غوریانی تاجکستان ته تا د افغاني محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په زیاتوالي کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د وای د صنعت او سوداګرۍ وزیر په پاکستانی پنګوالو هم غک کړي چې په افغانستان کې په بیرابلو سکتورونو کې پنګونه وکړي او له افغان پنګوالو سره ګډ کار پیل کړي. د افغانستان د کرنې وزیر لخوا د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د ممیزو د پروسس فابریکه پرانستل شوه. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د 20 میلیون افغانۍ په لګښت چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي د ممیزو د پروسس فابریکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. نو موړي زیاته کړه چې د دې فابریکې د جوړولو موخه بهرنیو هیوادونو ته په لوړ کیفیت د ممیزو صادرول دي. خغلی رستمی وویل چې کندهار د انګورو لوی تولید کو ولایتون څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت د انګورو محصولاتو خوندې کول او د انګورو بنوالو د وایتو زیاتوالي او معیاري ممیزو د تولید لپاره تیر کال د کرنې وزارت لخوا په دې ولایت کې سباندې 900 معیاري ممیزخونی جوړ شوی او پرتلونکو کال کې به هم نوري ممیزخونی جوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرایکی له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 392 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو ته د وټلو سپارښتنه کړې ده. د اقدام وروسته له هغې کې چې د برما پاوز لکه چې قدرت په لاس کې اخیستی په دې هیواد کې د کودتا ضد اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. په دغو اعتراضونو کې ویل کېږي شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. نور له فریبا ظاهره
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غیلمه کې چې د مارچ پر 10مه خبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډیر اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په غیوات کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراری او د پوز لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لاغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پاوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل سوې او پاوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوز په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوز د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوز دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیز بندیزونه ونتوانیدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوز مشر وایي د تیر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د درغلیو ډاکول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري د پکتیا ته په هنري ریاست چارواکي وای نوې خونیس کال کې به د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې ډیر زرن جونیا والکان خونځو کې شامل شي. د ریاست د عامه پوهاوی یو کمپاین پیل کړی او خلکو غواړي هغه والکان او جونې چې په خونځو کې شامل ول او عمرونه یې پوره کړی وي د خپل سیمو په نږدې خونځو کې شامل کړي. یو شمیر کورنۍ به ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم غواړي چې پر خپل ماشومان زده کړې وکړي، خو حکومت د هم د پوهنې د بهیر خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. نور په دې راپور کې
هغه ماشومان چې د خوانځي سنې پورا کړي کغه او الکان ویو کنجنیوی زمنګ نه دی خوانځي کې نوم لیکنه ورته وکړي.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خوانځي ته د ماشومان د شاملولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه موخه دا ده چې د خوانځي د عمر برابر ماشومان له زده کړو بې برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په خوانځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
پوهنې ریاست په 1400 تعلیمي کال لپاره پلان لري چې ډیر زره هغه ماشومان چې د خوانځي سنې پورا کړې وي هغه موږ په خوانځي کې شامل کوو چې له جملې څخه به یې 15000 نجونې وي. د دې لپاره دغه موټریس کاروان چې راوتلې چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته دا خواست کوو تر څو پر خپل ماشومان کاران نجونې دي کاندي په نږدې خوانځي کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایي په ارزښت پوهېدلي دي.
نومرو خان د زمونږ د روښنایي لاره زمونږ د پاره د خلاصون لاره یوازې معرف د ترڅو معرف تر رسیدګي وکړو ځان تعلیماته جوړ کړو د نړۍ سره سیالي وکړو.
نو مې دین محمد احمد ده.
موږ که غواړو چې خپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور خوندې ته ولګو تر څو خپل ځلان د معرف ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیبی خو مدني فعالان قومي مخور او ورونه اندي د عامه پوهاوی د برنامه لارې کورنۍ هڅوي چې هغوی خپل اولادونه خوانځیو کې شامل کړي. بل لورې ته د ښوونیزو توکو کمښت بیا پوهنیز بهیر اغېزمن کړی دی. د پکتیا یو قومي مشر زلمی وایي
په بعضي کلو مکتبونه نشته، جوړ شوي نه دي، تعمیرونه نشته، باید هغه جوړ شي. دا د ولسونو د خلکو غوښتنه ده تر څو لا د وطن ښکل شي، د ولسوالۍ ښکل شي.
د څمکنوي د سیمې یو خونکی عاشق الله زلاند موي چې د یاد ولسوالۍ په خوانځیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د خونکو د کمښت ستونزه جدي ده.
هغه ته تقریبا موږ نه هسم په مکتب لرو، تر متوسطه ده. موږ په ټولو مکتب کې 4 یا 5 سزان لرو، د سزانو کمبود تل ته موږ لرو. نو د معرب څخه مې هیله ده چې د سزانو کمبود، د کرتاسي کمبود، د کتابونو کمبود، کوم کمبودات چې په معرب په برخه کې لرو باید موږ ته پوره شي.
د مسؤلینو په وینا سره لري چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې لښپګو کلو نه راهسي د نجونو خوانځي د طالبانو لوري تړل شوی، خو د پوهنې چارواکي تمه څرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په حادثه سږ کال یاد خوانځي بیرته د نجونو پر مخ پرانستل شي. یاد دی وی په پکتیا کې ټول 2,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,000 تنه نجونې دي.
د اروزګان ولی بیا د ولایت درغونې د یو لړ مهمو لویو او وړو پروژو د منظوري خبر کوي. د اروزګان ولی ویل چې دغو پروژو په عملي کېدو سره به نه یوازې دا چې خلکو ته کار پیدا شي، بلکې د دې ولایت اقتصاد به هم ورسره وغوړېږي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي سږ کال مرکزی ادارې ورته یو شمیر لوی او کوچنی پروژې منظور کړي چې په پلي کولو سره به د دې ولایت د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راسي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژو کې درې لوی ستر بندونه شامل دي او د غراز د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لاري د 16 کیلومتر سړک رغول هم د دې پروژو څخه دي.
په دې کال کې موږ د اروزګان ولایت لپاره ډېرې ښې پروژې لرو چې هغه د کندهار څخه تر اروزګان پورې 16 کیلومتره سړک دی چې د 1.2 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي. د سراب بندې چې هغه هم تقریبا 40 میلیون افغانۍ، او همدا ډول د چنارتو پولیسوالۍ کې د شپلوغ بندې هغه هم تقریبا د 80 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا منظور شوی دی. اوس یې عملا د سروې چارې روانې دي.
د اورزګان والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې به د غاجان په نوم د یو بل بند د سروې چارې هم ژر پیل سي. د شاغلي شیرزاد په وینا ځینې نورې وړې پروژې هم شته چې په روان 14 کال کې به عملي سي، خو اورزګان کې جګړې او نامنۍ د دې پروژو د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه دي. د اورزګان چارواکي کڅه هم ډاټ سرګندوي چې د دې پروژو د عملي کېدو لپاره به امنیتي شرایط برابر کړي، خو په دې ولایت کې مدني فعالین د دې پروژو امنیت تنګښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د بیا رغونې د چارو مخه نه نیسي. لړلې مدني فعال ولی محمد پخلا ازادي راډیو ته وویل:
ډیر زیات خوشاله یم چې اروزګان ولایت کې د پر بازي سندونو باندې بندونه جوړیږي، خو یو خبره ده چې دا بندونه ټول د طالبانو تر ورکی لاندې سیمه کې دي، او زموږ د طالبانو خدای غوښتنه ده چې د دغه سی پروژو ملي پروژو هغه که بندونه دي، کپلونه دي، کپلچکونه دي، او یا نورې پروژې دي کمی چې د دوی په سیمه کې جوړیږي، دا غوی د امنیت ساتنه باید وکړي او دا غوی د هرې ستونزې په مقابل کې باید حل لار ولټوي، ځکه چې دا ملي پروژې دي او ټولو خلکو او ټولو ولسته ګټه او مفاد رسیږي.
که څه هم طالبانو په وروستیو کې په ټینګار ویلي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د عملي کېدو مخه نه نیسي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو دا ډله د بیا رغونې د پروژو لکه سړکونو، کلینیکونو، بندونو او نورو د رغونې پر کارکوونکو په بریدونو تورنه کړي، هغه تورونه چې ډیر کله طالبانو رد کړي دي. کچېری د اورزګان لپاره هغه پروژې چې د دې ولایت والی یادوي عملی سي، په یاد ولایت کې به په زرګونه هکټار ځمکه خړوبه او زرګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر سي.
ستاسو لا پیغامونو
اکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه یې ورنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسیدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې باران تېلو اخیل برابر مننه ضروري راځي.
لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دا مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ د غلارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي، دولتي سړی نه شي کولای چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور ته پتانګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بندې تکه ما بس کې چې پراته یو مشکلات سره ډېر مخ یو دي. د موږ د کور چارواکو ته ورسي سلام.
ارینا سبولا د ناری د کنر ولایت څخه ناری لیکوالۍ د مالیمې زلاله څلور میاشتې تر اوسېږي او ماشې نه نه جارستي اړوند مقامات ته خبر ورکولی کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات وشي. ټول موادان نه
فرید زابل ولایت شاجی وزارت خبر کوم کابل کندهار لار ډیر خراب ده جرونه مسلمان دی سر په تکلیف تا خلق لار بند دی ډیر غش مشکلات دي په ضرورت سره وختونه د سړک را جوړ کی څو وارې کمنې وکړل نو سړک نن جوړ کړ زه افغانان مور سیمنه آزاد دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
داوود ازادي رادیو څو اوریدونکو چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې خپل پیغامونه پرخيو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدې او موږ هم درته خبرو په افغانستان کې د ګرمي 12 نیمه بجې شوې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه په دې برخه کې البته ډیره برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې وخت پریشتي وسلوال طالبان وای د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندي وشتي دي په خوست کې د کی پی اف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخه منه ملي شره تایید کړ چې طالبانو د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي وشتي خو د خلکو پر کورونو لګیدل دي د سریپل ولایت د سیمایي اردو د ټولي قومندان نن وو بشل شو د سریپل امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی آزادی رادیو ټوبل د سیمایي اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماين و چاودید د دوبشتې وادونو مشانو له اروپאי اتحادیه او د روختيال نړیوال سازمان سره یو ځای لراتونکو او سره د مقابله لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکاوه او د پیسو نړیوال صندوق پر روسي شنبه اعلان وکړ چې په 2020 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شهري پاره خپل وړاندوینې زیات کړي
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وای د کوکنارو کښت او نشئ موادو کاچاګ د افغانستان او نړۍ ثبات ته غوښته په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئ موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو
د روسګان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړ پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورم نیټه د ترنکوټ خار په منارچاو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ د یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر آزادې رډو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترنکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بسګرو باندې وپلورل شي په خوست ولایت کې تر 200 لیټر ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول له نشي مواد سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټر ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست د نشي موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو د خوست ولایت په مرکز سبزی منډي سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول تورن کاستر لومړنیو تحقیقاتو وروسته خپل جرم منلی او ویلي چې دا تیزاب د نشي موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو او دونه روستې په خداده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چارس ونیول د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان آزادۍ رټو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په غنی خیل ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 1340 کیلوګرامه چارس ونیول شول دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چارس ونیول شول په پام کې ورچې دا چارس د پرچون په بڼه پر موتادینو باندې وپلورل شي د لومړی عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی خو د دوهم قضیه په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشئ موادو کاچاګ د افغانستان او نړۍ ثبات ته غوښته
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې باوري چې د نشه یي بوټو ډیرای معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دینواغې ته د هیروین شیدو کې هلکی ورکی چې دی واره مشي.
دا چې روغ سوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري، په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دي، ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کیږي چې دا مریض به ګواکې کوم مرض تخیږي.
د فواد په نوم د نشه یي موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 15000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دی ورسره درکم.
بس سمه ده، دا سیمه غنه چې کمال یو هفته ورسره د پودر عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښته. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو ګواښته پام نه کول کولای شي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړونو وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب شوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښته. سیاسي تحلیلګران کله وی خو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، لبلې خو د نړیواله ټولنه هم له دې عمله ملامت بولی چې پیسې بی ځای او بی ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړۍ درې میاشتنۍ راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. مرمندی بورا لاینس لا نړیواله ټولنې څخه غواړي چې لنشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودی مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سولې او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی وو، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده. And indeed to the world.
د افغان دولت یو سروې شي په 1999 م شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې و ډیر سوي وو، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروې د میتود پر سر اختلاف د دې سبب شو چې دولت ونه سوای کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تاریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیرای کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او لا گاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق د دې سبب سوي چې د نشه یي موادو تولید ډیر سي. لا هم دې عمل ملګری ملتونه هم وایي چې لا نشه یي موادو سره مبارزه د نړیواله ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. لا نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر لا یوې خو لا نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته غوتنیسي او لبلې خو نړیواله ټولنه هم له دې عمل ملامت بولی چې پیسې بی ځای او بی ګټې لګولې دي.
افغانستان
افغانستان کې لنیشي مواد سره د مبارزې په برخه کې ډېر پیسې ولګېدې، خو د پام وړ نتیجې نه درلوده. علت یې دا دی، هغه ادارې چې دولت جوړې کړې ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېر پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته د نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی، ځکه چې ډېرې پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولې دي.
دا ملګر ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښت خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشه یي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی، او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوی چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ورباندې کیږي.
آیا پوهیدلاست چې د نشئی موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشئی مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیلابیل نور ډولونه، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټولو کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بل اخر کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا په هیتلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشي بوټو ډیرای معتادین اوس د خيخي او هیروینو نشه کوي. ډیرای هغه خلک چې په خوای د ناسم باور له مخې له نشي بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست، اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوی دی. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لمړی د نشئی بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوی، ډیری برخه یې خزي او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه خزي او ماشومان چې په خوای د ناسم یقیدی له مخې نشئی بوټی لکه چارس او تریاک استعمالول، د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کړه راوړله کابل ته، نس یو کال خو ما بل لغنه په دغه نشو باندې سارس.
شفیق هم یو له هغو معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدی له امله نشئی مواد لومړی د درملنې لپاره کارول، خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې باروړونکی موټر یې چلاوه، کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به یې تریاک خوړل، خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشئی مواد واخته شي.
نشه نمخ کې ډریورم ټیلر مې چلاو، اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې دماغ کې د شي انرژي کم و، د کار روزګار ته مې لاس رسای نه شوی کوي. صحیح هغه نو وروسته بیا په دې بل عمل راو وختلو د هیروینو باندې. مې یو درې کال کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل، ما دې شی په اړه کې معلومات نه درلود. زیس مې پیژندل نه چرته مخ کې کړل، استفاده مې کړ په ما ډیر خو لګید. امغه واجی نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همدسې پکې راغلل.
د عامې روغتیا وزارت څېړنه ښیي چې هغه متدین چې لومړی د نشي بوټو نشه کبله او اوس په کیمیاوي نشي موادو معتاد شوي، ډیرې برخې خزي او ماشومان دي. د متدینو د درملنې د برخې ډاکټر میرمن آرزو وایي هغه مایند چې په خوای د خپل بچانو د آرامولو لپاره هغه ته تریاک ورکول، اوس د هیروینو او خيخي په دود آراموي.
یو مور ده ماشومان شیر بشیر دی، نو هغه ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکی ورکی، یا چې ځنی وخت تخلی انشاقی به دود دغه په مخ باندې دود کوي چې دی واره مشي په ځکه ویدی، نو د خپل دی کار ته ورسیږي. دغه خاطر نه اوس د تریاک په ځای به هیروین او شیشه او دا شینه چې استفاده کوي، د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومان باندې دود کوي، دا ماشوم ته متادیت پیدا کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشه یي بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول، اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي، کیمیاوي نشه یي مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا رهیسې زړو خزو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو، دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلکو ورسه تجربه لرله، مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنکیږي او طبي نوم یې افیډرین دی، د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او خيخي په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې رخصوی معتادین تر درملنې وروسته هم یو لړلړ مهاله او اوږد مهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. دا چې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دغه مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرسته ته ضرورت لري چې واقعا دوباره احتیاط ترلاسه نشي، ضرور دی چې تخنیکی یا کلینیکی یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ژوند مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روښوي موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته په نشه اخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم بده که موجود ده. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه یې مثلا معنوي طریقه دی چې هغه د معتادین ګمنام په نامه دی چې دول سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانب دی او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي بیرته احتیاط لال نشي. او بل مدل هغه شغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل و عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعي او بیرته احتیاط لال نشي. او د دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولی شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلنه دپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي؟
دا مدلونه چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی، د جنس په اساس. نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډیر کنجکاو دی زیاتره مخدره موادو ته لاس وهي، نو د دغه فکترونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دی ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس انتخاب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم ماډل ته خیږي. کله چې یو سړی ډیر مذهبي سړی وي، نو د هغه لپاره د مذهبي ماډل به ډیر ښه وي. یو سړی ډیر عقیدتي یا په طریقه او په دا شیانو باندې باوري دی، نو هغه به د هغه ماډل معرفي کیږي. او یا بل کیدای شي زیاتره د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی، نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي، نو احتیاط ته مخه نه کوي.
روښوي موتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي، کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشي ته مخه کیږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت هم دا دی چې لکه د شکر د بیماری غوندې ده. شکر بیماری هم داسې دی چې حقیقي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. احتیاط هم داسې مریضي دی، حقیقي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار، دوه وار، درې، پنځه وار بیرته موتاد کیدل هم ډیر نارمل خبره ده په تداوی کې. ګواکې چې په هر یو وار چې مریض بیرته موتاد کیږي، ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګان دي چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې به د خطاګانو مخنیوی کوي او د دې تجربو نه استفاده کوي او چانسز دی وروستۍ احتیاط لپاره ډېر کمیږي. بل سل عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کیدای شي د ده د شخصیت ټیپ داسې وي چې دی ډېر هیجاني، ډېر بېثباته، ډېر جدلي، ډېر نو دغه ټیپ شخصیتونه زیاتیات راځي. یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفګان، استرا، اضطراب تشویش ولري او هغه تداوی نشي نو بیا کېدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی. وایي باندې فکتورونه ست لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي نو دا یو فکتور دی چې بل اخر یو سړی به وایي چې ولې یو ورځ بس کم بیا یو ور به ټیسټ کوم نور نه کوم نو بیا بس لاړ او ارزان پیدا کیږي فریمانه پیدا کیږي. صدا سي خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بد نمونه دوی ورکوي لکه موتاد پودري که مریض جوړ هم وي نو بالاخره یو ورځ به بده د په مغزه کې بده لګیږي او بیرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت فامیلي سپورت دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسېږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي نو دا برنامې باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عاملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشئی مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشئی موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغیزې وکړي دا به خپل فواد راته ووایي.
زمونږ د کور اقتصاد ډیر ضعیف و په دغه خاطر زه ډیر مجبور سوم چې مواد مې خرڅوله چرس خرڅوله او چرسو نه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده. د سړک پر سر ناست وم، خلک به راته راتله او ما به پیسې ترېنه اخیستې، مواد به مې ورکوه. په ورځ کې 250 کسان موږ ته راتله. په دې 250 کسانو کې 250 پلتی یو پلته سل افغانۍ ده. په دې یو پلته کې 15 ګرامه دي. 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي دومره موږ عاید درلوده. په دې 1 کیلو کې موږ 40,000 افغانۍ جوړوو. په دې کې موږ ته 10,000 8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټولو د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کیږي دولتیان راځي دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم دغسې د پولیس داوزې او عامر داوزې نه وی شوی. په هغه وخت کې موږ د دولت سره غږېدلي نه وو چې تاسو ته موږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زموږ په ژوند کې دغه بده اغیزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم، نور ورونه مې مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملي شو، تره مې عملي شو، بل ورور مې عملي شو. بعد تاثیر په دې خاطرې وکړو چې هغه کسان چې عملي کیږي هغه به هم موږ غوندې مشران زامن، موږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه. د خلکو بدې دعاوي دغسې موږ خراب کړو او دینه وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې. زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې. پل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدمه، ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم. که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای ایما روزګار به ډېر ښه و، یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی، یو ښه روزګار به مې و او داسې بدر بدره نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پرین دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم.
او ریختی هم کمال می خو خوگ اندیوال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده حقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
اگه تمیم چون زل سات کرده ده خو نیمانی.
سم ور پس شلش اخر به یو منی
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولی چ پات کمال شو ک پختم شی ما ته به سن گټر ورسیږي
گټه خام خادر رسیږي
س گټر رسیږي پیسې برا کی ک پوندر
ک کمال پوندر او پیسې نظر کوي زه در کوم
نو تا په خام ول پیسې او پوندر نه را کول
نو تا کله رانه غوختیو
ښه خیر اوس به در نه وغواړم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماش فل دیوی میشت پودر دی میشت پا سر که لما وغالا نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
پنزوز در افغانه غالم
بیخی سامه ده دا دی پنزوز در افغانه هم دا اوس وخلا پاتی پیسی بودی وروس تا در کم
بس سامه ده دا سی مگرنه چه کمالی وافت وروس تا دی پودر و عملی شو نور چو وای
گورا څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
بیرم او زایی سو کم نه خبریږي
سلیم زایم
آه دی سوایی
دا چای خود در واخلم
سم از ازاد ازار اخلم
خوری میلمنه غواری؟
ولی نگوارو خدای دی راوالا رازا رازا
خوری دست پایی در ونیسه چه امی نداری؟
رازا نده داری چه غورکسا؟
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دی شجوره
رازا رازا ما داری رازا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پرز مش پا کور که میلمه کریو
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې
خانو چې سره وایل
اکبر مازوی سلیم ته ویل چې کمال په پودو راخته کا زه به تاته پودر او 5000 افغانۍ درکم
توبه خدایا دا څه اورم
خوري زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلې دی نه غواړم چې تاسو هم د سلیم غونډې پودرې شي
خانو تاسو څه ورته وایل
زه مازوی خو پودرې دی ویل سم ده
کمال زویا
موره چه وای؟
تا دل تراسه
دادای درخلم
تا گوشت زویا چه شاگول ترور دی چه وایی؟
بس موره دا شاگول ترور خبری می طوله واوره دی زبل اکبر سر جورتم بس هم دا اوز ورزم
والکه زمان خبر خواه واوره
خبری امره دلو تا یه ضرورت داشتا زم دا اوز لکبر سر جوره گم
اکبره تو ما ته دا وایا چې تا رښتیا سلیم حسوله چې کمال په هیروین اخته کی
قومندان صاحب کمال په ما نه حق تور پوره کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کمال
بله قومندان صاحب
اکبر خوای چې کمال په ما نه حق تور پوره کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور اواز ثبت کړی دی کای مور راو غوړی هغه هم منی
ها اکبره اوس رښتیا راته وای او که سلیم راو غوړم د مور سبسوي خبره خو تیارې لرو
او کمانډان صاحب ما خوشی کا ما ټوکی کولی
ها ټوکی د کولی ها ټوکی داسي رښتیا راته وای په دې کار کې د ادب سو
کمانډان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زبو ول داسي کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوا مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ها تر ته وایه
زه یوازې یو مور لرم او بس د غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې د ته میراث پاتې شي کنه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړی دي
اکبره کمال اختیا وای
والا نو څه وایم قومندان صاحب
بل خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخ ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي
او صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.